احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون خپور کړ، د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونه نیسي. په کندوز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځید او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 949 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. د اوکران دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې پر ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکراین دغه هېواد برید غندل شوی. ورلمخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوقالعاده سرمشریزه کې وشوه. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اوسه ډیر اروپا منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي. سرسلیب نړیوالو غوښتي دي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
په غزنی ولایت کې هغه پروژې چې مخکې نظام کې کار پیل شوی و او تر اوسه نه دی بشپړې شوي، د دې کارونه باید ډیر ژر پیل شي.
او په دې خبرونه کې دا د اوکران په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکران کې د میشتو افغانانو د رئیسلو په برخه کې په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اروبي ژمنه کوي.
یو ځل موږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووځي، نو هغه نه وروسته به موږ غواړو چې دې لپاره څه وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشروي طالبانو ژمنه کړې چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګنده کړې چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کب ومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان پر راپور کړي.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړې چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوډلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلر وشتمه پر افغانستان له واکمنې دوروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پرې نشوډې چې ښوونځیو ته لاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مرل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړي دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپ ومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. د سلواغې په 14مه نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانیستل شول چې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره پوهنتونونو ته د تلونکو نجونو په شمېر کې کموالی راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته باید د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دراز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سرسلیم نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او ل افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سرسلیم د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د سرسلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایلا کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سم دستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت پترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلای. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کیدای. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برامته نشي. نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. هم دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه ل 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب نړیوالو غوښتي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې د رغونې امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازیو پرون په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټپی پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټپی چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به یې عملا کار پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند د طرحې د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د ټاپی نه لیکه چې د پلان له مخې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو شلو کلونو کې د نامنویو له کبله ځنډېدلې وه. په کندوز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړی. د پنجشنبې په ورځ په کندوز او تخار کې په څو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. د عامې روغتیا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار رسنیو ته په واسطولي پیغام کې د حملې وغندلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتي ډول ځنډېدلی دی.
له دې مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې او اعلان یې وکړ چې په دې دوو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولی دی. د ماشومانو د ګوزرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبې پر ورځ پیل شو چې په ترڅ کې د پلان له مخې له 500 کلونو کم عمر نه 1.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل درېمه ده او جګړه اوس د پلازمېنه کیف ځینو برخو ته رسېدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې زرګونه سرتیري په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هېواد د متحدانو له لورې د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلې جزیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینې کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دا غږ اوري. دا د پیښیدونکي خطر د خبرداری آواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل دفاع ته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بیګا د پلازمینې دفاع ته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځ یرغل شنډ کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خارکیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډه یې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټلوالې د بیګانې سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لیږلو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یوه برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدر ازویل روسیا غواړي د اوکراین نظام و پرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کینی چې پوځ تسلیم شي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 5 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته یې کړه چې هیواد اوسمهال د جګړې ته یوازې پاتې دی.
د اوکراین تازه تحولات د سینین په وینا دا دي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ویډیو پیغامونه د کیف په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړی دي او خلکو ته خپل پیغامونه رسولی دي. د خلک هڅوي چې د روسانو په ضد له خپلې خاورې دفاع وکړي. سینن دا راپور هم ورکوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې چاودنې اوریدل شوې دي او د اوکراینیانو هڅې پیل کړې دي چې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرژوبلو پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. څرنګه مرسته؟ په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي ازادي راډیو ته وویل.
بلې، هو موږ دغه وضعیت د لیدنه وسارلو او موږ اکثر سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی چې ټول سره هغه کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو موږ اوله غواړو چې د دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلیک، کوربه هېواد، سلواکي، هنګري کې او دلته پیپل ان ایډیا او ان جو د دوی سره ټولو سره تماس کیو چې غواړو دوی د لپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی یو 50 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس مری او کوم خار کی دغه معلومات را سره شریک کړي دي.
بیا تاسو په څه شکل سره له دوی سره مرسته کوي؟ یعنی دوی ته پیسې استوي، آیا تاسو د مالی امکانات هم لري چې له اوکراین راباسي او یو بل هیواد کې میشتوي؟
نه، موږ سره هیڅ مالی امکانات نشته. دی موږ غواړو چې د دوی له ترتیب کو هغه دلته بازي هیوادونه دي، بازي انجوګان دي، بازي اوربانونه دي چې غوي غواړي د ایویکیشن کې کومک وکړي. نو دا غوې د لپاره موږ غواړو چې غلس ورته تیب کو او دا لیست ورته ورکو چې د دوی سره کومک وکړي. خو سن افغانان تاسو ته معلومه دی، بعض افغانان دي چې غنوي خپل اوکرين ته راغلي دي، دا غوې ژوند تر اوسه پورې نه و جوړ شوی او د سپالات سره مخ امر شول. محصلین له روال ته جګر په ژوند دي، په خطر کې دي، مشکلاتو کې دي او هیڅ امکانات نه لري. نو هغوی د لپاره موږ غواړو چې امکانات برابر کړو، کومک برابر کړو. یو ځل موږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووځي، نو د هغې نه وروسته به موږ غواړو چې دوی د لپاره څه وکړو.
د دوی په منځ کې یو شمېر هم داسې دي چې نورو هیوادونو راوستي دي، په اوکراین کې میشت کړي دي او د دوی د کار پروسه روانه ده چې یو بل هیواد ته انتقال کړي. هغه هیوادونو دوی ته ژمنه ورکړې ده، آیا له هغوی سره تاسو تماس نیولې دی چې اوس خو په اوکراین کې وضعیت بل ډول دی، دوی باید ژر له دې ځای نه وباسي؟
یوازې یو کس په خپل ایمیل کې موږ ته لیکلی و چې زه دلته راغلی یم چې کاناډا ته لاړ شم، نو کارونه مې ماته مخکې تللي دي. نو که داسې کسان پیدا کړل چې هغوی نورو ملکونو دپاره د انتظار په حالت کې دي، نو موږ کولی شو هغو سفارتونو ته د دوی معلومات ورکړو. ورته د کاناډا سفارت سره زموږ ښې اړیکې لرو، نو انشاءالله هغه مشکلات چې دوی لري هغې ته به مرستګي ورته وکړو. یا د امریکا سفارت سره موږ ښې اړیکې لرو، هغه کسان وي چې غواړي چې امریکا ته لاړ شي او د پروسه تکمیل نه وي شوي، نو موږ کولی شو. اول ځل موږ غواړو چې کوم خلک غواړي او په کوم د دوی حالت څه شی دی، محصول دی یا د دوی فامیلونه دي هلته، یا داسې خلک دي چې نوي راغلي دي د بل ملک دپاره، د دوی د تګ مراحل نه وي تکمیل شوی. داسې کسان یو ځل چې موږ معلوم کړو، نو بیا موږ مخکې غواړو چې د دوی سره په هغه ساحه کې کومک وکړو.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي وایي چې له هغو افغانانو سره به مرستې وکړي چې له اوکراین راوځي، او دوی به همداراز کوشش وکړي چې دغه افغانان له اوکراین په خوندي ډول رابهر کړي. د اوکراین په ارتباط روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړې لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکراین دغه هیواد برید غندل شوی. د ملګرو ملتونو یو 103 نیوکې کړي کولی شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا له 15 غړو هیوادو یو لستې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربي اماراتو استازو ممتنع رایه وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا له لوري وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ لړګره یو لاند خبر، د دوشنبه پورس ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن د شلو ورونو لوبه وشي. د یو ورځنی لوبو لړۍ بنگلاديش دوه صفر ګټلې ده. وبخشي د دوشنبې پروسه هم شلو ورونو لوبه نه ده، یو ورځنی دریمه لوبه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوو. کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د اوبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چک ډیمونو جوړول زیات شوي دي. خلک وایي دا ډول بندونو جوړول د سیلابي اوبو مخنیوي کوي او د څښاک لپاره تر مځکې لاندې د اوبو سطحه پورته کوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د وچکالۍ او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنۍ بند د 3 میلیون افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره راولوړسي. د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کولونه کې د وچکالۍ لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچه تر یو سلو شپته مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته سي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه براتلې ده چونی کورونه، یعنی موږ خپل کور په چونی کې دي، د چونی ډیر کورونه، یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریب نه کوله. دا بند ډیر ګټه ور دي د خلکو لپاره، هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي. ان شاء الله دغه وچه منطقه چې په یو سلو جیش متر باندې اوبه کوله، که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یو تر رسیږي.
د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي دغه ولایت په اولو سلو سوالو کې درې سوه چکټمونه سروې کړي چې د همکار موسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په شپږ ولو سوالو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي.
په کندهار په ولو سلو سوالو کې ټول ټال موږ په حدود درې سوه چکډمونو کې سروې کړې ده چې د هغه جملې څخه مو په شپږ ولسوالۍ کې په حدود د لسو کوچني بندونه جوړ کړي دي. دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې به دغه چکډمونو سروې کړي مو دي، په راتلونکو کلو کې نور هم جوړ کړو. دغه چکډمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګه ځینې همکار موسسات چې موږ سره کار کوي د اوبو په بخش کې د هغوی په مرسته باندې توانېدلی چې ځینې بندونه جوړ کړو.
د طبیعي سرچینو یو کارپوه انجینر محمد عارف وایي د چکډمونو جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري.
د بندونو او چک ډیمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی تر څو پورې موږ د وچکالۍ د اغیزو نه خوندي شو. هم زیرزمینی اوبه مو ستړپیا شي، هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو، او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو. په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي، زیات کورونه یې تخریب کړي وي، باغونه یې تخریب کړي وي. نو د چک ډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی اوبه هم ورسره تغذیه کړو، او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو.
له تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالۍ او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده. خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړولې دي.
خزدي اوسیدونکي باور لري چې د طالبانو راتګ سره په دغه ځای کې هغه پروژې چې کارونه په جمهوري نظام کې پیل شوي او یو څه پرمختللي وو د محل درېدلې دي. دوی د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د پوخاني حکومت څخه پاتې نیمګړې پروژې دي بشپړې کړي، او همدارنګه دي په دې ولایت کې موسسات او همدارنګه مرستندوی ټولنو ته هم د کار کولو شرایط برابر کړي څو په پراختیايي او پرمختیايي پروژو کې پانګونه وکړي او کار وکړي.
د غزنی ښار اړوند کابل اډې ته چیرمو په علي لالا سیمه کې د ښاروالۍ اړوند د پنځو بلاکونو جوړېدل د دې ترڅنګ ثقافت سړک ته چیرمه دولتي سونا چې چاري اتیا پوسلو کې سر ته رسیدلې. دولتي جمنازیوم چې نوي پوسلو کې تکمیل شوی د غزنی ولایت لپاره غټه سړه خونه او پلسکونه داسې نورې پروژې چې کارنې په جمهوریت نظام کې پیل شوي وو خو د طالبانو لره تک سره نیمګړي پاتې دي چې نه یې برخلیک معلوم او نه یې د بیا پیلېدو هیلې څرګندېږي. خو د غزنی اوسیدونکي اوس ته دغه لسکونه پروژو د کار د بیا پیلېدو او تکمیل غوښتنه کوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې هم پخپله په دغه کار لاس پورې کړي او هم د نړیوالو موسسو مخه پرېږدي تر څو د هیواد د ولاړ پراختیايي حالت ولاړ بیړۍ روانه سي.
نوم یې عبدالله دی او د غزنی ولایت اوسیدونکی.
عبدالله شاوخوا 15 کاله عمر لري. نوموړی وایي که د طالبانو حکومت ته دغه نیمګړو پروژو کار پیل کړي وطن به شیراز سي او د خلکو کار به هم ورسره جوړ سي.
زموږ غوښتنه له نوي حکومت یا له نوي واکمنانو څخه دا ده چې په غزنی ولایت کې هغه پروژې چې مخکې نظام کې کار پیل شوی و او تر اوسه نه دي بشپړې شوي د دې کارونه باید ډېر ژر پیل شي، ځکه چې د دې ګټه نه یوازې دولت ته، نه یوازې حکومت ته، بلکې د دې ګټه ټول ملت ته رسیږي.
که یوې خواته د دغه پروژو کارنه په ټپه درېدلې نو بلې خواته د دغه پروژو د ولاړ حالت له امله سلګونه کسان هم بیکاره سوي چې اوس یې اقتصادي حالت خراب دی.
بله، ما اشرف هستم، یکی از باشندگان ولایت غزنی.
شاوخوا 30 کلن اشرف له هغه کسانو څخه یو دی چې په دغه پروژو کې کار کاوه او اوس بیکاره سوی دی. نوموړی وایي نه دا چې بیکاره سوی، بلکې د پخواني حکومت هغه پروژې چې کارونه یې پیل شوي وو اوس یې کارونه ولاړ دي.
متاسفانه پس از تحول
له بده مرغه په هیواد کې له وروستي بدلون سره په نوي حکومت کې د ټولو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې لامل دا هم شو چې خلک زیات بیکاره شول.
بیکاری بیشتر شوه.
که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتک سره په دغه ځای کې تر اوسه پورې خښته پر خښته نه ده شول سوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته ډیری کارونه سوي دي. د غزنی د والي ویندوی حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکي کې به تاسو د پرمختګونو شاهدان یاست.
د ولایت مقام او د ولایت مقام رهبری او اړوند ریاستونه تل کوشش کوي چې د غزنی ولایت هولسته خدمتونه وړاندې کړي او ان شاء الله فراتلونکي کې به په غزنی ولایت کې ټول ولس د پرمختګونو شاهدان وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څه باندې زرو بیلابیلو پروژو کار پیل کړی چې له جملې څخه یې د 304 نوي هغو کار نه بشپړ سوي دي.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مخته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم ګل محمدی، من د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم. دغه کومه پریکړه چې بایدن کړی د افغانستان د شتمنۍ په اړه چې تا به د سپتمبر د 11 قربانیان تور کو، دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ په نړۍ کې هیڅ څوک هم نه مني. او زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ټول نړۍ او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي.
السلام علیکم، عزیز خانیم لازرې ولسوالۍ څخه. په لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د 40 کلن مزل مبارکي وایم. له موسساتو څخه هیله کوم چې د ازرې ولسوالۍ ټول وګړي په کرونده بوختي تر څو د مرستو په لړۍ کې د ازرې ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي.
دا طالبانو لوړ پوړو چارواکو دا پیغام ورسوي، دا پیغام خپور کړي چې د مساکله باندې وتړي، دا وجیزې وکاږي. مساکله کې ډېر د اوبو وچکالي ته ډېر د اوبو دغه سه ولس ګر سره په ازادۍ دا باندې وتړي. وسلام، دا زما پیغام دغه لوړ پوړو چارواکو ته ورسېږي. وسلام. دا غوښتنه مې ده چې د پاکستان بارډر کدی تورخم والی او کدی مثال سپین بولدک والی، مثال د دوو کلو کې خروج او دخول د دوو کلو کې، نو په یوه ناس کې به موږ څه وکړو؟ زه خو د مزدوري لخپاره کوم، وری خو په بوسولې د بل کاروبار لخپاره نه ځو. حسین مزوری لخواره دوست خروج و دخولی طول دو کهو یزش نموگ بدیر خوشحاله یو.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د آزادی رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. زما همکاران نورو خبرونو کې در سره دي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شو. نن یې لنډه برخه درته وړاندې کوو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی، خو دمګړی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون خپور کړ، د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونیسي. په کندوز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبې په ورځ په کندوز او تخار ولایتونو کې په جلا پیښو کې د څلور شوزو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپې ته و غونون لري پرون لاند قری سخو خوځید او ټاکل شوی چې له 3200 کیلومتر واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 ټن مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیايي اړتیاوې شامل دي. د اوکران دفاع وزارت د دې هوا د پلازمینې کیف ته دفاع لپاره د زرګونه کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه د کیف د شمال ویریز په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکی وګړي په نقشه کوي. ماسکو دا اداره کړې ده. روسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې په ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکران د هیواد برید غندل شوی. ورلمخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. اساجر د ټوپ منسنی سبا دولس شپژنوی پټول افغانستان کاوري. زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم. اوسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت ل ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کندوز ته ځانګړی ده. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د بغلان، تخار، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. شمال ته تاجکستان هیواد دی. د ولایت 8040 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندوز شار دی. کندوز د پراخو کرنیزو مځکو او په نسبی ډول د ډیرو اوبو د لرلو له کبله د کرنې لپاره د افغانستان یو آباد ولایت دی. په دې ولایت کې عموما په دې وختونو کې ورښتونه ډیر وي او دشتې تر نورو سیمو ژر شنې کیږي. همدا دلیل دی چې په کندوز کې د زراعت ترڅنګ مالداری هم ډیره ده. تر جګړو مخکې کندوز ډیره پنبه تولیدوله او د سپینزر شرکت له لوري به بهر ته صادرېده. دې شرکت د غوړیو جوړولو په شمول څو فابریکې لرلې. د تیرو 40 کلونو جګړو د افغانستان په شمال کې تر بل هر ولایت کندوز زیات ځپلې ده. زموږ میلمانه دي د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله روحانی، همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ. دواړو میلمنو ته هر کلی وایم. د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ صاحب، د پرونیو حملو په ارتباط څه فکر کوئ چې څومره اندېښنې د کندوز اوسیدونکو ته پیدا کړې ده؟
دا لومړی داسې ناځوان مردانه پیښه وه چې هغه کسان چې د ټولنې د خدمت لپاره کار کوي هغوی رضاکارانه وو، او زموږ هېواد چې په دغه مرض یا د پولیو مرض چې په ټول جهان کې محور شوی دی په دغه درې هیوادونو کې افغانستان دی. نو دوی د دې مبارزې د پولیو د ګزان پر وړاندې مبارزه کوله او دوی د هېڅ کومې سیاسي ډلې سره غړیتوب نه درلودی، بلکې دوی رضاکاران وو او د ټولنې د رفا او د ارامۍ لپاره کار کوي. پر دوی باندې داسې نازمن مردانه بریدونه شوي دي. لومړی خو د الله جل جلاله له درباره شهیدانو ته جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر غواړم. دا هغه کسان داسې افعال او اعمال سرته رسوي چې هغوی یوازې هدف همدا دی چې وحشت ایجاد کړي او په خلکو کې یو نوی طرح ایجاد کړي.
روحاني صاحب، دې حملې د عاملانو په اړه ووایاست. تاسې پرون ویلي وو چې دوه تنه نیول شوي هم دي.
بلې، څنګه چې پرون دغه پېښه رامنځته شوه، هممهاله زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سیمې د پېښې ځایونو ته ځانونه ورسول او دا خلک چې یو څه یو دوه موټر سایکل سپاره د کندز ولایت مرکز کې روان وو، هغه زموږ کشفي کامرو هم کشف کړي وو. ذاتي مجاهدین هغې ساحې ته ورسېدل، دا کسان تعقیب کړه، هغوی یو کور ته پناه وړله. له هغه ځای نیول شوي دي. زموږ تحقیقات جریان لري، خو خامخا یو څوک داسې یو کار وکړي تر څو پورې تحقیقات کوي هغه لږ وخت غواړي.
څه فکر کوئ چې د دې حملې انګېزه به څه وي؟
دا نو بس ټولو هیوادوالو ته معلومه داسې بس یو ناامني خپروي او زمونږ هیوادوالو ته داسې یو تشویش خلکو ته پیدا کړي. انشاءالله د دښمنانو دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږ دا هیواد زمونږ هیواد ده او مونږ هیوادوالو سره همدردي لرو. نو خلک نه غواړي دښمنې کړي، نه غواړي چې هیڅکله زمونږ هیوادوال په امن او په سکون کې ژوند وکړي او ځای له مجاهدینو سره او سوکاله ژوند ولري. نو انشاءالله مونږ خپل کوششونه کوو تر څو پورې چې آینده کې دغه پېښې رامنځته نشي او د دغه پېښو مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې اوس هم داعش ته چې ستاسو پر ضد جګړه کوي، هم د مقاومت یوه جبهه ده او څو نورې ډلې هم شته چې هغوی ټوله وایي چې د طالبانو پر ضد به جګړه کوي، خصوصا دوی بیا بیا وایي چې که هوا بهتره شوه نو د جګړې لمن به وغځوي. نو په مشخص ډول نشي ویلی چې ستاسو کومه مخالفه ډله په دې حملو کې لاس لري.
دښمن مونږ ته ټول یو دښمن ده. زموږ د هیوادوالو دښمنان دي. هر څوک چې دغه نام نه خپروي هغه یا داعش له نومه یا د جبهه مقاومت یا کمبل ډلې ته پلي په سیزان تړي. نو انشاءالله دوی دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. انشاءالله داسې یو څو داسې هغه ډلې دي چې هغوی یو څه ناس تبلیغات ورته کیږي. انشاءالله دغه تبلیغات په وجه باندې یو څه هغه پیدا کړی ده، خلکو ته مخه پیدا کړی ده. نور انشاءالله دوی داسې خاص شتون نه لري او نه ځای معلوم ده مونږ ته.
د تیر حکومت په مهال په تیرو شلو کلونو کې په ځلونو په واکسینرانو باندې حمله شوي وي او ډېر ځلې د دغو حملو تور د تور ګوته طالبانو ته نیول کېده او طالبانو هم په ډېرو مواردو کې په یو نوی شکل سره منلې ده او ویل به چې واکسینران جاسوسي کوي. اوس چې تاسو واک په لاس کې لرئ، دا ډول حمله د خپلو دشمنانو کار بولی او هغه وخت مو توجیه کولی په یو شکل سره دا څنګه؟
زمونږ مسؤلین ټول لله الحمد دغه واکسینا سوران چې دلته کوم د پولیو په برخه کې کار کوي، موږ ورسره مجلسونه لرو. له ټولو سره زمونږ صحي مراکز په رابطه کې دي. دیو ته موږ زمینه مساعده کړې چې دوی باید خدمت وکړي، کار وکړي. زمونږ هیوادوالو ته دغه مواد چې کوم زمونږ هیوادوالو د صحت شفایاب ګرځي او هغه ته ګټه رسوي په دې برخه کې کار کوم. موږ سره همکار یاست او هیڅ کله دغه څه پېښه ته وسه پورې په تیر امارت کې هم وسم موږ خو نه دلې چې زمونږ مجاهدینو داسې خلکو مخنیوي کړی یا هغه ته کوم مسؤول جوړ کړی یا هغه وشتي یا کوم بریټ پی باندې کړی. موږ د خپل مسؤلینو د مشرانو اطاعت کوو.
استاد کاکر، د ورشتونو یادونه مې په فایل کې وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د کندوز له خبرو شویو تصویرونو داسې ښکاري چې سږکال ورشتونه په دې ولایت کې ډیر دي. څومره کاروانګر سږکال خپلو حاصلاتو ته هیله مند دي؟
لکه څنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل، کندوز یو د هغو ولایتونو څخه دی چې هم حاصلخیزې ځمکې لري او هم همدارنګه هغه ځمکې چې للمي ورته ویل کېږي او د زراعت او مالداري دواړو برخو کې دلته خلک کار کوي. نو سږکال واقعا هیله زیاته ده چې کم بزګران چې دغوی به هم ښه حاصلات راوړي د خپلو ځمکو څخه او همدارنګه هغه لږ ځمکه چې کوم دي هغو څخه به هم دوی ښه حاصلات ولري او دا به واقعا زموږ د راتلونکي لپاره یو هیله مندي وي چې کم خوراکي توکي کم اجناس دي یا غنم او داسې نور نو هغه په ټیټه بیه باندې په بازار ته ځي او خلک به یې لاسته راوړي. او همدارنګه کوم مالداران چې دي واقعا د ورښتونو سره مستقیما ځمکې حاصلخیزه کیږي او مالداران هم کولای شي چې دوی هغه کومه هیله مندي چې لري د سپرلي راتګ ته او سږ کال به انشاءالله توقع لرو چې یو ډېر ښه کال به هم د بزګرانو لپاره هم د هغه خلکو لپاره چې مالونه او څاروي ساتي.
روحانی صاحب په کندوز کې د مالداری وضعیت څنګه دی؟ داسې ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې د مالدارانو یو شمېر څړځایونه غصب شوي وو او څړځایونه په کرنیزو ځمکو بدل شوي وو.
بله، په کندوز ولایت کې دغه د تېر حکومت په مهال باندې ځینې زورواکانو داسې د ځینو مالدارانو د هغې و خپل حق حقوق سی وو دغه غصب کړي وو. د دوی ځمکې مالداري ساحې کومې دښتې او غرونه چې دوی مربوط کېدل دغه به کرلې نو د ځینې زورواکانو لاس ته لوېدلي وو. اوس امارت اسلامي له حاکمیت سره د زراعت او مالداري او د اراضي کمیشن نو کار وکړ په دې باندې او هغه ځمکې چې د دولت مربوط کېدلې دغه ټول راتاوي کړي دي او دولت ته سپارلې او هغه کومې دښتې او غرونه چې هغه به چا مربوط نه وو هغه ټول بیرته مالدارانو ته د مالداري د روزنې لپاره چې دوی مالونه پکې وسړي دا ټول هغوی ته آزاد دي ټولو ته هغه ورکړي اجازه ورکړې ده چې هیڅوک د چا مانیات نشي کولای ځکه چې دا بیت المال ده. په دې بیت المال کې د دولت ځمکې سي هغه نو چې هغوی نه کوي نو بل چا ته اجازه نه ورکوي د کارلو نو پرېږدي چې دغه مالونه چې د هر چا وي که هغه فقیر وي او که یو ارباب وي که خان وي نو ټولو سره به یو رقم تعامل کیږي نو ټولو ته اجازه ورکړي. زموږ د شته ابدان دغه اوس مهال لله الحمد ډیره ښه سرسبزه ده باران نو وشو.
لومړی روحانی صاحب کته سي د روسي اوریدونکو خبرو باندې تبصره وکي تاسو په کندوز کې کوم کارونه کړی دي؟
بله، دا هو ټول هیوادوال ته به تر معلومه ده د اسلامي امارت لراتک سره زمونږ تاسو ټول هغه دښمنان چې زمونږ تاسو هیواد یې اشغال کړی وو دغه ټول ووتل اشغال پای ته ورسید اسلامي امارت حاکم شو.
د دې منظور دا و چې تاسو څه کار خلکو ته کړی دی؟ دا وایي چې هغه خبره خو دې هغه وی ورځ خبره و چې ختمه شوه، لیکن په دې دوران کې په دې شپږو میاشتو کې چې تاسو وخت رسیدلی یاست، تاسو د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، یو بل موالی دی، یو بل امنیه قومندان دی، څه مو کړی دی خلکو ته؟ کوم پلم جوړ کړی دی؟ کوم سړک مو جوړ کړی دی؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
بالکل، د اسلامي امارت لراتک سره ټول سیمه د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې سي. مجاهدین پکې فعال حضور لري، د خلکو امنیت تامین ده، خلک ستونزې نه لري او زمونږه ملکی او دولتي ادارې ټول فعال شوي، خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د انکشاف دیهات دي، زراعت او مالداري او همدارنګه د صحي مراکز صحت اداره چې ده، د تعلیم او تربیه ده او نور ادارې ټول فعال شوي دي. خلکو ته ستونزې نشته، ټول ادارې د خلکو په مخ خلاص دي، خلک خپل مشکلات ورسره حل کوي. فعالیتونه شروع کړي دي که هغه تعلیمي برخه کې دي، که هغه صحي برخه کې دي، که هغه زراعت او مالداري دي. او ډیر پلونه جوړ شوي دي، سړکونه جوړ شوي دي، رغول شوي دي. شاوالي
مثلا کوم پلونه دي د کندوز اوسیدونکو اتمن نمونه پیژني؟
د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې مونږ ډیر تخریب شوی پلونه درلودل چې هغه پلونه د امام صاحب ولسوالۍ ته راتک سره د مجاهدینو ځینو مغرضو کړیو له لورې هم الوزول شوی وو او بعضې پلونه تخریب خلکو په ستونزو کې وو. د امام صاحب ولسوالۍ کې ډیر پلونه جوړ شوي دي نو ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومات کېږي. څوک چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې اوسېږي هغوی ته معلومات کېږي. زراعت او مالداري ډیر کارونه کړي دي، ډیر پرمختګونه کړي دي خلکو ته. دغه اوسنی موسم دی هغه ده د زراعت د نیحال شانی ده، وزر نیالګي خلکو ته ورکړي دي، دا کې نو ولیدې همدارنګه شاروالي موږ ور سره په جریان کې تقریبا 3000 نیالګي شاروالي وس هغه کې لري پلان کې لري.
شغله کاکر ته به ورشو. کاکر صاحب، سه یو مهمه پروژه یا د پام وړ پروژه یادول شي چې پتی روشپګو میاشتو کې کار پرې پیل شوی په کندوز ولایت کې؟
بله، کارونه خو د تعلیم په برخه کې هم شوی دی. زه په خپل ډول شاید يم چې زه به د څلورو شونځي نمونه واخلم چې د پولیالچین د انجونو شونځي، همدارنګه د بی بی اشه شو د انجونو شونځي، همدارنګه د ترکمنو د ذکرو لیسه او همدارنګه د سیدرک متوسطه لیسه د اسلامي امارت د معرف د بودیجه څخه راغول شوی چې دا موږ پر نیکپالی باندې نسو او همدارنګه نور برخو کې هم کار شوی دی. واقعا کارونه سوي دي. دغه پروژه تعلیمي پروژه دی، ادول ور دي کچېر موږ غواړو چې یو سیواد په خپل خپل باندې ودرېږي او پراتون دي کې په خپل ځان باندې دفاع وسی، نو ضرور دا دی چې په تعلیمي برخه کې زیات کار وسی. نو موږ خوشبینی لرو او د خوشبینی په سره وسان کې موږ توقعات هم لرو لکه څنګه چې مخکې روحاني صاحب د خبرو اشاره وکړه از موږ د ځوانانو ولو که لوستي ځوانان دي او که غیر لوستي دي چې هغه چې لوستي دي غوته په دولتي سیستم کې یا موسساتو کې د کار زمينه برابر شي او همدارنګه هغه چې په کم غیر لوستي دي غوته هم حرفي کارونه همدارنګه د نورو برخو کې د کار زمينه ورته برابر شي چې دوی کولای شي خپل د ژوند امرار د ماش مخته وي نو دا زموږ غوښتنه دي همدارنګه هغه څه چې موږ وینو واقعا ځینې مثبت تغیرات هم د دې باندې سترګې نشو پټولی چې په دغه شپږو میاشتو کې امنیت ښه شوی دی یوازې که دغه دوه پېښې موږ تاسې په نظر کې ونه نیسو نو په مجموع کې د پخوا به هره ورځ موږ تاسې ورځ به نه وه چې دلته به بارونه نه وه جګړې به نه وې او کورونه به نه ورانېدل او د انفجارات به نه وه نو الحمدلله اوس وضعیت په امنیتي برخه کې سم شوی دی او تر ټولو مهمه خبره دا و چې زموږ دولتي موسسات چې دي هغه د سقوط څخه ژغورل شوي د پخوا په څیر باندې هماغه پخواني کارمندان چې هغوی مسلکي دي هغه خپلو په ادارو کې دي او خپل کارونه مخته وړي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي ځکه چې دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
کاکر صاحب اوریدونکو یو ویل چې اکثر قراردادانو به پیسې هم اخیستي وي اما د په نظر هغه قراردادانو څخه باید حساب واخیستل شي څه وایس ورته
نو د قراردادانو پیسې باندې باید وایم چې هغه پخوانی اداري چې کمی پخوانی تشکیلات هغه تشکیلات اوس هم فعال دي تدارکاتي برخه هغه فعال ده نو هغه د مهمه نه ده چې غوښ پیسې اخیستل وي نو هغه په پیسې په جیب کې چې یو کار بنه کوي نو په دې برخه کې خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم مطابق به کار پیسې ورکول کېدلې کله چې سوي چې هغه د کار نه زیاتې پیسې اخیستلې نو بیا دلته مربوطه ارګانونه هغه مربوطه اداره چې دي دوی قراردادیان دا غواړي او دا تضمین ځینې اخلي چې باید د هغوی کار مطابق د پیسو وشي ان شاء الله په دې برخه کې به زه دلته اوس یو اداره موجوده ده دلته یو حکومت موجود دی داسې کومه ستونزه به نه ان شاء الله.
بله د پهنتون د پرانستلو لپاره څه تیاری نیول شوې ده؟
زما معلومات دا دي چې د لوړو زده کړو وزارت پر یو طرحه باندې کار کوي تر څو وکولای شي چې دا غي طرحه مطابق پهنتونونه پرانستل شي ځکه په زمن کې زموږ ټول هیوادوالو دغه غوښتنه ده چې څومره ژر تر ژره کېدلای شي پهنتونونه باید پرانستل شي تر څو تیر کال هم موږ د جګړو او د کورونا د رخصتۍ په وجه باندې زموږ تعلیمي سیستم ته زیاته ضربه ورسېدله هر برخه هر تخریب هغه کته تعمیري برخه کې یا بل برخه کې هغه جبران لري موږ پر دې باور یو چې یوازې د تعلیمي برخه سیستم خرابېدل دا جبران نه لري نو یو ورځ د تعلیم څخه د ماشومان او زموږ د ځوانانو محرومیت زموږ